أساسي أو بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. نن په خبرونه کې د یتیم په حقوقو باندې خبرې کوو. لمون سره میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوقو د پانځي استاد عبدالعظیم صفای. استاد خبرونه ته خرغلی، ستړي مشي.
تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو خوږو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی.
استاد، په شروع کې که اوریدونکو ته دا وځي کړو چې کله د یو ماشوم پلار مړ کیږي نو لږه وروسته د تصغیر تر کوم مرحله ویل کیږي او بیا یتیم څه وخت د ته ویل کیږي؟
یتیم او صغیر دواړه هم وزنه او مختلف المعنا کلمې دي. البته صغیر هغه ماشوم ته ویل کیږي چې د رشد حالت نه وي رسیدلی، رشید شوی نه وي او د ذهن او عقل دې ته نه وي رسیدلی چې دی د خپل یو سلسله امور په خپله کنټرول کې او په خپله واک کې واخلي. او یتیم هغه چاته بیا ویل کیږي چې هغه په صغیر توپ کې خپل پلار یې د لاسه ورکړی وي، یعنی د رشد حالت ته نه وي رسیدلی، د ځوانۍ مرحلې ته نه وي رسیدلی او یا په قانوني لحاظ قانوني سن ته نه وي رسیدلی او د خپل پلار د لاسه ورکړی وي، دغه شخص ته یا دغه ماشوم ته یتیم ویل کیږي.
رازو د یتیم حق ته درته وایي چې د یتیم کوم حقونه په چارچاپیره کسانو باندې دي؟ البته په حکومت باندې به بیا وروسته خبرې وکړو، په پیل کې یوازې په دغه چارچاپیره خلکو باندې کوم حق لري.
د یتیمانو شمیر زیات وي، لکه په اوسني عصر کې اکثرا اسلامي هیوادونو کې او په ځانګړې توګه افغانستان کې د یتیمانو شمیر زیات دی. په قرآن عظیم الشان کې کوو چې 1400 کاله د مخه او په اوسني عصر کې په معاصر تاریخ کې د نړۍ په سطح د هیوادونو په اساسي قوانینو کې او په نړیواله سطحه په د ملګرو ملتونو او همدارنګه په نورو نړیوالو ټولنو په اعلامیو کې او په معاهدو کې د یتیمانو حقونو ته پوره توجه شوې ده او دغه حقونه محترم شمیرل شوي دي. په قران عظیم الشان کې 1400 کاله د مخه الله پاک فرمایلی دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، او د یتیم مال ته تاسو مه نږدې کیږئ مگر په ښه وجه سره، په اصلاح سره. په قران عظیم شان کې د یتیم د مال د حفاظت لپاره درې عمده او قطعی احکام موجود دي چې 1400 کاله مخکې دغه بنیان گذاری شوی دي، بنسټ یې کودل شوی ده. اول دا چې د یتیمانو مالونه، په قران عظیم شان کې الله پاک وایي چې د یتیمانو مالونه له خپل مالونو سره یو ځای مخوري، یعنی تاسو د یتیم مال چې هغه تاسو ته امانت سپارل شوی ده هغه خپل مال سره مو ورګډوي او هغه تاسو مخوري، هغه باید تاسو ورته وساتئ، د امانت په شکل باندې باید ترینه ساتنه وکړي. دویم قطعی حکم د الله پاک په قران عظیم شان کې دا ده چې د هغوی پاک مالونه په ناپاک مالونو متبدلوي. تاسو یعنی لکه څنګه چې د هغوی مالونه تاسو ته امانت سپارل شوی دي پاک دي او دا د هغوی امانت ده، د هغوی میراث ده چې ورته پاتې ده، نو دا تاسو په ناپاک مالونو باندې متبدلوي. تاسو د سود په شکل باندې هغه مه کاروئ، په سود باندې مه ورکوئ هغوی باندې هغه مالونه، په سود کې په تجارت باندې مه استعمالوئ د هغوی مالونه، بلکې په حلاله توګه په تجارت کې استعمالوئ او ګټه بیا د یتیم ته جمع کوئ، نو دا بیا د اصلاح په شکل د هغې مالونو استعمال ده. په دریم قطعی حکم کې الله پاک فرمایي چې د یتیمانو مالونه کله چې هغوی د رشد حالت ورسیږي ورته ورکړي، یعنی کله چې یتیم د قانون له مخې هغه خپل قانوني سن بشپړ کړي، 13 کلنۍ سن بشپړ کړي، تاسو ورته دغه مال ورته ورکړي، مګر په هغه صورت کې چې دا عقلي یا عصبي مشکل ونه لري، یعنی صفحان نه وي او عقلي رشد هم رسیدلی وي، کوم عقلي مشکل ونه لري، جنون حالت کې نه وي، نیمه جنون حالت کې نه وي، د اوشي کولای چې د خپل د مال نه ساتنه وکي. نو دا هغه درې قطعی احکام دي چې په قران عظیم شان کې الله پاک د یتیم د مال د ساتنه لپاره بیان کړی دي.
بله استاد، تاسو د یتیم مال ډیر ښه تشریح کړئ چې دا دغه حق ده باید ورکړل شي، خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا لیدل شوی دي چې یتیم د خپل مال لپاره وژل شوی، لپاره یو ماشوم پاتې ده، د لپاره چې مال میراثي نورو ته ورسیږي دا یتیم وژل کیږي. په دې اکله تاسو خپل کیسه راته وکړئ، په خپل ولس کې تاسو دا رقم څه لیدلی؟
متاسفانه دا څه پیښې ډېرې تر سترګو شوې دي په ټول تاریخ کې. او که زه ووایم چې زه ما دغه لږ عمر په جریان کې په تاریخ کې ما دغسې پیښې لیدلې دي، نو واقعا دا شته ده متاسفانه په افغانستان کې، او دغه پیښې ډېرې تر سترګو شوې دي په سیمو کې، حتی په افغانستان په مرکزي ولایتونو کې حتی موږ لیدلې دي چې د یتیم مال په ډېر بېرحمانه او په ظالمانه شکل باندې خوړل شوی ده، یتیم سره ډېر ظلم شوی ده، حتی وژل شوی ده، حتی له کوره شړل شوی ده، نږدې اقارب له خوانه، د تره له خوانه، د ماما له خوانه، د مشرور له خوانه، د نورو هغه خلکو له خوانه چې سرپرستی د دوی مسؤلیت ده، د هغوی له خوانه د یتیم مالونه خوړل شوی دي په بیرحمانه شکل باندې. البته دا ځانته عوامل لري او عوامل باید د دې پیښو وڅېړل شي. لومړی دا چې بېخبري د اسلامي احکامو نه ده، بېخبري د حقونو نه ده، د یتیمانو د ساتنې، د مال د حفاظت او د یتیم د حقونو نه بېخبري ده. دا یو عمده عامل ده چې زمونږ ځینې هیوادوال چې هغوی د یتیمانو سره دغسې چلند کوي او مالی خوري ورته، یا د یتیم په حفاظت کې د هغه په ذهني او فزیکي روزنه کې توجه نه کوي، نو دا بېخبري ده د الهي احکامو نه، د قرآن عظیم الشان د احکامو نه، د قوانینو د قواعدو نه بېخبري ده، د یتیم د حقوقو نه بېخبري ده. دوهم دا چې په افغانستان کې په ټول د تاریخ کې، چونکې په افغانستان کې جګړې وی لسیزو کلونو نه راپدې خو، نو دا په خپل ډیر یو منفي تاثیر درلود په دې باندې چې لیوي خو د افغانستان اقتصادي حالت ول په لبل خوانه خلک دې ته اړ کړی چې د یتیم مال ته هم توجه ونه کی، حتی د یتیم په مال باندې هم غوي تیری وکي او یتیم مال وخوري.
دا سې کسان چې دوی د یتیم مال خوري اته دغه په سر باندې باندې نوي، آیا د دنیا مال بقا لري، یا آیا په دغه سې یو مال باندې چې ځان ته دوی په زور باندې اخلي د دوی په خبره راسي؟
هڅ کلنه قران عظیم شان دغه مسله تعریف کړی ده، کله چې حلال مال سره حرام مال ورګټ شي نو هغه مال ټول حرام شي او هغه مال لمنځزي. تاریخ ثابت کړی ده چې هر هغه څوک چې د یتیم مال خوړلی ده، هغه نه یوازې دا چې هغه مال ورته بقا نه ده کړی، بلکې په راز راز مشکلاتو باندې، ستونزو باندې هغه شخص اخته شوی ده. د الله پاک عذاب نه به هیڅکله خلاص نشي، د الله پاک له عدالت نه به هیڅکله خلاص نشي، او هم په دې دنیا به ورته الله پاک زجر ورکوي، او الله پاک به د یتیم د مال حق به ترینا اخلي، د یتیم باندې چې هغه ظلم یې کړی ده، د هغه د ظلم د بدله به ترینا اخلي. یا هم طاریدن یا هم دغه اشخاص ټول اسلامي امت په مخ کې شرمیدلی وي او د دوی تاب کیږي.
رازودی ته چې کله یو څوک یتیم سره ښه چلند کوي کومې ګټې لري؟ په دې اکله هم ګڼ احادیث شته چې یو څوک د یتیم په سر باندې لاس کش کوي، حتی د یتیم د سر د ویښتانو په اندازه به خدای دې ته خیر او برکت ورکړي. دا موضوع ته روښانه کړئ.
یتیمانو د هغه د فزیکی او ذهنی رشد او د هغه فزیکی روزنه ته توجه کول دا ډیر اجر او ثواب لري، نه یوازې دا چې مالی او تصرفي، بلکې د یتیم حق د پنورو باندې، پنورو سرپرستانو باندې خپل چې هم فزیکی روزنه ته توجه کی، خواړه ورته ورکی، د خپل ځان سره یو ځای په سرخانه وروزی، هم ذهنی رشد ته توجه کی، تعلیم او تربیته توجه کی، هغه به تعلیم پرینګ د تعلیم ته مساعده کی، کچیر په خپل سرپرست دغه توانایی نه لري، هغه مال چې د یتیم نه د یتیم د پلار نه لورسین او ورته په میراث پاتې ده، هغه مال نه د په فزیکی او ذهنی رشد کې ترنه استفاده وکي. البته د دې مسلې ته ورته اجازه شوې ده چې کله یو سرپرست د یتیم دغه توانایی نه لري، نو کولای شي چې د هغه د یتیم د مال نه د اصلاح لپاره، د ساتنې لپاره ترنه استفاده وکي. نو دا پوره حق ده په اولیاءو باندې، په سرپرستانو باندې، د یتیمانو، او د دې ټکی ته باید پوره.
بله استاد، کله چې یو ماشوم له پلار نه یتیمیږي، یو ضربه خدا ده چې هغه بې پلار کیږي، لبلې خوا بیا په ټولنه کې په خپل کورنۍ کې چې ترونه او نور کسانی دا ډول بد چلند سره کیږي چې حق نه ورکول کیږي او سمره بیا نه سره کیږي، له روحي پلاوه دا څومره ځپل کیږي او راتلونکي ته بیا څومره عقده منوي؟
دقیقاً د ماشوم بخصوص د یتیم ماشوم چې هغه په صغیر توپ کې وي د هغه حقونو ته توجه نه کول لیوی خواخو دته فردی ستونزې هم په حال کې او هم په مستقبل کې دته ایجادولی شي. لکه چې تاسو ورته یادول شي کولی شي د اقدمن تربیه کې کولی شي د ذهن خشن تربیه کې لکه څنګه چې د سره هماغه سره برخورد شوی ده. نو والدینو ته پکار ده یا د یتیم سرپرستانو ته اولیاء ته پکار ده چې لکه څنګه چې خپل ماشومان روزی خپل ماشومان ته توجه کوي دغه سی باید د یتیم ماشومان ته هم توجه وکړي. ډیرای وخت لیدل شوی دی چې یتیم سره د تر له خونه یا د ماما له خونه هغه څه چلند نه کیږي چې خپل اولادونو سره کیږي. هغه مهرباني چې خپل اولادونو باندې لري په یتیم باندې نه لري، یا هغه حقونه چې خپل اولادونو ته ورکوي هغه یتیمان ته نه ورکوي. اما په ځینو ځایونو کې داسې هم لیدل شوی دی بیا چې یتیمان هغه څه ساتي لکه د خپل ماما ساتي، حتی له خپل ماشومان نه زیات ور باندې ترحم لري، مهرباني لري ور باندې او توجه لري ور باندې. پات شو د یتیم هغه راتلونکي شخصیت واقعا کوازی یتیم کې په ټوله کې د ماشوم سره په ماشوم توپ کې چې څه ډول چلند کیږي هغه په راتلونکي کې هم هغه شخصیت لري. که خشن برخورد سره کیږي، رفتار سره کیږي، نو په راتلونکي کې دای به خشن شخصیت لري، دای به همیشه تند برخورد بلري، همیشه به له نورو سره په ناخوالو کې، په جنگ او جدل کې به همیشه به اقدمند دي. نو او کچره برعکس په مهرباني ور سره، په محبت ور سره، په صمیمیت ور سره برخورد کیږي، نو په راتلونکي کې به دغه ماشوم د صمیمیت، د محبت، د انسان دوستۍ شخصیت بلري او له نورو سره به د نیکو روابطو د ټینګولو شخصیت بلري.
کله چې په کورنۍ کې یتیم ستریږي له تر سره، چون په ماشومتوب کې تر سم وضعیت نه ور سره کړی، د دې ځواني مرحله کې تر سپینګری وي، دا هلته بیا بیرته خپل تر څومره توان کوي چې د یو څوک په کور کې ور سره دي چې همیشه بد ور سره کړي. آیا دلته بیا د نیکۍ توقع له د یو ځوان نه دی کولای شي؟
نه یوازې تر د خپل د وراره د سرپرست په توګه، بلکې والدینو ته هم دا خبر راځي کیږي هغه څوک چې د خپل ماشومان سره په ماشومتوب کې خچلند نه کوي، د هغوی حقونو ته په ماشومتوب کې توجه، ذهني او فزیکی روزنه ته په ماشومتوب کې توجه نه کوي، په راتلونکو کې د هیڅ حق نه لري په دغه ماشوم باندې او هیڅ ډول ګیلمندی هم نشي کولای ترینه. نو لومړی د ماشوم حق تعریف شوی ده، لومړی د ماشومانو حق ته توجه شوی ده، هم په اسلامي شریعت کې، په اسلامي اصولو کې، نړیوالو پرنسپونو کې، د هیوادونو په اساسي قوانینو کې لومړی د ماشوم حقونو ته توجه شوی ده. په حقوقي نظام کې لومړی ماشوم حق تعریف شوی ده چې ماشوم د انعقاد نطفې نه بل اخره د رشد تر حالت پورې، بل اخره د قانوني سنتر بشپړېدو پورې دا د والدینو مسؤلیت ده چې د هغه ټول حقونو ته که والدینو دغه حقونو ته توجه نه وکړي نو په راتلونکي کې هم د دې حق نه لري چې د ماشوم نه یا د ځوان نه د ښې تربیې یا د ښه روابطو یا د حقونو د اعادې توقع ترینه ولري.
اوس راځو په یوه ټولنه کې حاکم نظام ته، که چیرې په یوه سیمه کې یتیم داسې پاتې کیږي چې له پلار نیکه نه اصلا کوم میراث نه وي چې دی له هغه استفاده وکړه، بیا نو په همغه دور پورې حاکم نظام ته څه کول پکار دي چې د یتیم حق ادا کړي؟
زما په نظر او په دې برخه کې چې ما تر کومه ځایه څېړنه کړې ده، د یتیمانو حقونو ته باید په درې شکلونو باندې رسیدنه وشي. لومړی دا چې په فردي شکل باندې د اسلام نظر او د انساني حقوقو له نظره هر انسان مکلف ده چې د یتیم حقونو ته توجه وکړي، که هغه په کورنۍ کې وي سرپرست په توګه، که هغه په گاوند کې وي د گاونډي په شکل باندې، او که هغه د خپلوانو په شکل وي په خپلوي ساحه کې. نو په فردی شکل باندې هر فرد، هر انسان، که هغه مسلمان وي که غیر مسلمان وي، هغه مسؤلیت لري، واجبه لري چې په فردی شکل باندې د یو یتیم حقونو ته توجه وکړي او دغه حقونه محترم وشمیري او تل دا حقونه ورته ادا کړي. دویم دا چې په ملي شکل باید، په ملي سطح باید د حکومتونو لخوانه دغه حقونو ته توجه وشي. حکومت دنده لري چې د یو هیواد په جغرافیه کې په ملي سطح باندې د یتیم حقونو ته باید طرح ولري، برنامه ولري، د هغه فزیکی او ذهني روزنه ته باید مرکزونه ایجاد کی د تعلیم لپاره مرکزونه ایجاد کی هغه د ساتن لپاره که هیڅ یو یتیم هیڅ وارث نه لري ستاسو په خبره باندې که یو یتیم هیڅ وارث نه لري نو د حکومت دنده ده چې د هغه د ساتن لپاره د هغه د روزنې لپاره باید داسې مراکز ولري دارالایتام ولري چې شته ده خوشبختانه شته ده زمونږ په هیواد افغانستان کې هم دارالایتام شته ده اما په هغه شکل سره چې توجه ورته پکار ده توجه ورته نه کیږي نو دلته حکومت باوجو کې په دې باندې سرمایه گذاري وکړي دې ته بودیجه باید جدا په نظر کې ونیسي سطحه باندې او همدارنګه تجاران باید په دې برخه کې توجه وکړي هغوی چې پولدار دي هغوی چې کولی شي چې د یتیمانو لاسنیوی وکړي په خصوصي شکل باندې کولی شي چې د یتیمانو د ساتنې لپاره دوی کورونه جوړ کړي ورته مرکزونه ورته جوړ کړي دوی ساتنه وکړي
بله که په خپل یتیم ته یو څو خبرې ولرو چون په افغانستان غوندې یو ملک کې دای لپاره پاتې کیږي بیا طبعا له ناخوالو سره مخ کیږي د وخت په تیریدلو سره چې کله دای ځوانیږي د ته څه کول پکار دي آیا هغه کومې ترخې چې په تیری سوي دي دای بیرته په نورو تجربه کړي او کله غونه یو درس واخلي دای کورنۍ ته ټولنې ته یو مثبت ځوان ووسی
پښتانه په افغانستان کې سره له دې یتیمانو شمیر په دغه 500 کلونو کې زیات وو اما خوشبختانه چې زمونږ یتیم ماشومان چې روزل شوي دي او خره جامې ته وړاندې شوي دي دوی ډېر بد نتیجه نه لرله که شخصیت نه برخوردار وو دوی ښه شخصیت درلوده یا والدین له خوانه ورته توجه شوې ده یا د حکومت له خوانه ورته توجه شوې یا مثلا دوی په خپل شخصیت روزلای ده خپل ځان ته توجه کړی ده چې تر ډېره دا دلیل قناعت ورده چې دوی خپل ځان ته رشد ورکړای او خپل ځان ته توجه کړی ده نو خوشبختانه زمونږ ځوانان چې دوی یتیم پاتې وو اوس د ښو شخصیتونو نه برخوردار دي ډاکټران دي انجینران دي ساينس پوهان دي معلمین دي تعلیم کړی تربیه حاصله کړی ده او همدارنګه ډېر ښه سوداګر دي نو یتیمو ځوانانو ته زما دا وینا ده چې دوی خپل هغه امید او خپل هیله د لاسه ورنکړي بلکې ژوند مبارزه دا باید له هر پدیدې سره مبارزه وشي د ژوند له هر پړاو سره باید مبارزه وشي او هر پړاو کې باید دوی خپل سره وړنه ولري خپل ځان ته خپل رشد ورکړي په دې توقع باندې نه یي چې افغانستان ونه او جنگ زپلی هیواد کې دوی باید د نور نه توقع ولري چې دوی لاس نیوي او کې باید دوی خپل لاس په کار شي دوی خپل د شخصیت روزنه ته خپل راتلونکي لپاره کار وکړي هم زهنی روزنه ترلاسه کړي تعلیم او تربیه وکړي او هم خپل فزیکی روزنه ته توجه وکړي
که څه تاسو په خبرونه کې د موضوع یاد کړ خو بیا هم ک په اخر کې د ورستی سوال په جواب کې دا وایي چې د تاسو مشوره به هغه کسانو ته چې ویچم دا اوس یتیم په کور کې لري او هغه کسانو ته د دې سرپرستی ورلغړې د یتیم سره څه ډول چار چلند وکړي تر څو هم په دې دنیا هم په دنیا کې ژوند رنگین وي دا کسان ته به تاسو وایي
خوشبختانه زمونږ هغه هیوادوال چې سرپرست دي د یتیمانو لپاره دوی تر ډیره ماشاءالله د علم او د شریعت د احکامو په ګاڼه باندې سنبال دي دوی په هر څه باندې پوهیږي چې د یتیم څنګه ساتنه وکړي تر ډیره البته دا تعلیم او دا اخلاق زمونږ په هیوادوالو کې شته ده اما په ځینو ځایونو کې بیا هم منفي پدیدې لیدل کیږي زه په ټوله کې خپل ګرانو هیوادوالو چې په هر ځای کې دي په فردي شکل باندې که په ملي سطحه د دولت قربانی دا هیله او توقع نه لرم چې دوی د یتیم په حق کې د الله پاک نه وویریږي او د الله پاک له عذاب نه دی وویریږي دوی د یتیم په ظلم نه کوي دوی د عدالت نه کار واخلي د یتیم مال د امانه په شکل باندې وساتي لکه چې مخکې یادونه وکړه د یتیم مال نه دی د خپل شخصي کارونو لپاره استفاده نه کوي د یتیم مال د خپل ناپاک مال سره نه ورګړي بلکې د هغه مال دی وساتي او په نړیواله سطح هم زه د ملګرو ملتونو په نړیوال سازمان یونیسف په نړیوال سازمان او نور هغه نړیواله ټولنې چې دوی هم مسولیت لري زه غواړم هم په دوی باندې هم چې دوی هغه هیوادونه چې دوی سره عضویت لري په ټولنه کې عضویت لري ورسره دوی مسولیت ده چې په دغه هیوادونو کې د یتیمانو او بې سرپرست ماشومانو د روزنې لپاره باید دوی توجه وکړي په نړیواله سطح باندې په هیوادونو کې دوی پروګرامونه ولري دوی د ساتنې مرکزونه باید ولري د همغه هیواد د قوانینو تر چتر لاندې د احکامو تر چتر لاندې د فرهنګ تر چتر لاندې دوی باید ورته رسیدنه وکړي او دا د دوی مسؤلیت ده
ډیر زیات مننه استاد تاسو ژوند دي سلامت اوسئ
تاسو نن ډیر مننه
قدرمن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د یتیم د حق پاکله خبري وشوي لمونږ سره په خبرونه کې میلما و د یو خصوصي پانتون دی حقوق دی پانځي استاد عبدالعظیم صافی تربیه پرزه کې چې است الله ممال او ملګری
سپال بلشی جستا پمینا کی بدلشی نئیش کی دریا پتا پسی لاہو کی دل واڑی سڑگے میں سم 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 مینی دل واڑی سڑگے میں سم 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 جنگل کی وکی دل واڑی سگے میں سم 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 مینی دل واڑی سگے میں سم 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 مینی دل سترگه مسکانا خمخلی سامینا
ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور وی ساعت
دینجن په شونځي کې دا ول سنسنیولې تر دول سم پوری مدیره سرمالیمه مالیمانه خالات ټول شي دی.
بیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټوله ثورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه او تاسو درنو اوریدونکو ته زه عصمت ساروان سلامونه او هرکلی وایم. زموږ میلمه له حربي زده کړو وروسته له طبه فارغ شوی، ډېر کلونه یې د ډاکټر په توګه کار کړی، خو شهرت یې په لیکوالۍ کې ترلاسه کړی. مشهور لیکوال ډاکټر محب زغم مو میلمه دی چې ګڼ آثار یې خپاره شوي او ډېرو لوستونکو په خوند لوستي دي. ښاغلی زغم په جرمني کې اوسي. لومړی مې ورته وویل چې نن سبا په څه بوخت دی.
اوس د یوې تعلیمي خپرونې دپاره سکریپټونه لیکم، د ساینسي مضامینو دپاره چې له اووم نه تر نهم صنفه پورې د مکتب د کتابونو ساینسي مضامین پکې تدریسېږي. دا نو یوه بوختیا ده. او بل په یو ناول باندې کار کوم، خو هغه نو هر کله چې طبیعت مې ورته سم وي لږ لږ کار کوم.
د دې تعلیمي کتابونو په اړه مو ویل د افغانستان لپاره، ځکه چې تاسو اوس له وطن لري یاست.
او دا د افغانستان د ښوونځیو د کتابونو ساینسي مضمونونو دپاره تلویزیوني تعلیمي خپرونې جوړېږي، د دې لپاره چې هم نجونې چې ښوونځیو ته نه شي تللی هغوی ځینې ګټه واخلي، او هم د هلکانو دپاره هر څه په عملي بڼه ښودل کېږي، تجربې کېږي پکې، او فعالیتونه یې شاګرد محوره دي. او د دې تر څنګ د شاګردانو سوشل ایموشنل لرننګ یا دغه عاطفي اجتماعي مهارتونه پکې روزل کېږي. نو داسې پروګرام دی چې څو هدفونه رانغاړي.
په دې موضوع به بیا وروسته خبرې وکړو، خو را به شو دې ته چې تاسو چیرته زیږیدلی یاست او چیرې مو لومړنۍ زده کړې کړې دي؟
کابل کې زیږیدلی یم، په ملالۍ زیږنتون کې د داود خان د کودتا نه څو میاشتې مخکې، یعنی د 1950 کال په دلوه کې. سخته واورینه ورځ به وای، ډېره واوره شوې وه چې زه وزېږېدم، او هغه هم د غرمې په 12 بجو. تر شپږ کلنۍ پورې په کابل کې وو په چلسېتون کې. بیا د پلار وظیفه مې په بګرام کې وه، د بګرام په هوایي ډګر کې. بیا د بګرام هوایي ډګر بلاکونو ته ولاړو، تر پنځم صنفه پورې مې هلته ووایه. بیا نو د پلار وظیفه مې بدله شوه، کابل ته راغلو، د کابل هوایي بلاکونو ته. او تر اتم صنفه پورې مې په عزیز افغان ښوونځي کې درس ووایه. هغې نه وروسته بیا عربي ښوونځي ته ولاړم او لیسه مې هلته وویله.
عربي ښوونځی مې ووایو، او له هغه وروسته بیا
نو نظامي طب ته کامیاب شوم. کابل پوهنتون کې مو د نظامي طب پوهنځی ووایه، او هغې نه وروسته نو بیا په طبابت بوخت شوم.
څومره کاله د ډاکټر په توګه کار وکړو په وطن کې؟
تقریبا 19 کاله مې په طبابت کې کار وکړو. بیا په وروستیو دوه نیمو درو کلونو کې د تعلیمي نصاب د نوي تعلیمي نصاب په تدوین کې مې همکاري کوله. نو دغه وروستي دوه نیم درې کاله له طبابت لرې وم، د نصاب په کارونو بوخت وم.
ډاکټر صاحب، زه هم د خپل ماشومتوب په اړه راته وایس. څنګه وي ماشومتوب کې؟ شوخ وي که آرام ماشوم وي؟
ما ماشومتوب داسې و چې ډېر شوخ وم. د دنیا شیطانۍ شوخی چې دي دامه کړې دي په ماشومتوب کې. خلک ځورول، جنګونه کول، منډې وهل، بس لوبې کول. د ما نه یادېږي چې ما دې په ورځ کې یو ساعت د مکتب کتابونه ویلي وي ټول ورځ په دې لوبو په دې شوخیو کې تیرېدرانده مختلف لوبې فزیکي لوبې البته وخت کې د کمپیوټري لوبې نه نو له نیکه مرغه فزیکي لوبې وې خوسی و نه پوهېږم دنده کلک او فوټبال و والیبال او ټوله ورځ مې په همدې تېرېده نو کله کله چې څوک رانه پوښتنه کوي چې ماشومانو ته د پیغام څه دی زه ورته وایم چې ماشومان د خپل ماشومتوب نه خوند واخلي دوی د مندسې ماشومان پاتې شي بیا د کارونو وخت را رسیږي خو په ماشومتوب کې د هڅه وکړي چې له خپل ماشومتوبه پوره خوند واخلي او ما دغه خوند اخیستی دی
تا ځینې خلک فکر کوي چې ماشوم باید آرام وي باید تحرک ونه لري باید شیطانت ونه کړي یعنی ستاسو په نظر دا صحیح فکر نه دی بلکې دا د ماشوم ضرورت دی چې دا کارونه وکړي
او بالکل بالکل دغه شیطانت دغه لوبې دغه منډې دغه نور پازابول دا ټول د ودې پړاوونه دي چې انسان باید ووهي او هغه ماشومان چې دا کارونه نه کوي باید غیر عادي وګڼل شي
تاسو پرلوي چې یعنی اصلي دنده طبابت دی ډاکټر یاست خو لیکوالي کوئ لنډې کیسې لیکئ ناولونه مو لیکلي دي نورې لیکنې مو کړي دي لیکوالي ته څنګه مخه کړه
پایل خو یې دیارلس سوه څلور اتیایم کال و چې پنځه اتیایم څلور اتیایم دغه کلونه و چې زه په هلمند کې وم هلته په یو خصوصي کلینیک کې مې کار کوم نو هلته مې دا د خلکو ستونزې چې لیدلې دا داسې راته ایسېدل چې ډېرې جدي ستونزې دي هیڅوک نه و چې په خبره راسره وپوهېږي یعنی داسې څوک نه و چې خوله ورسره وکړم او هغه زما په خبره وپوهېږي او زه د هغه په خبره وپوهېږم نو همدغه فکر راته پیدا شو چې کیسې ولیکم همدغه څه چې احساسوم دا په لنډو کیسو کې ولیکم البته له ډېر پخوا مې د دې رسنیو ادبي خپرونې اورېدلې مثلا په شګو کې چینه خپرونه وه وخت کې ازادي راډیو کې یا مثلا د پیلوزې خپرونه دغسې چېرته هم په راډیوګانو کې ادبي خپرونې وې دا به مې اورېدلې او کیسې به مې لوستلې د مکتب له وخته د اووم د اتم صنف نه وروسته نو موضوع همدا وه چې غوښتل مې د زړه خبرې وکړم د کیسې په بڼه هماغه و چې کیسه لیکل مې هلته پیل کړل
له دې داسې معلومېږي چې په هغه وخت کې د خواله لپاره څوک نه درلود نو په دې شکل د غوښتل چې له تنهایي ووځي لیکن کله مو لیکوالي ته د جدي پام واړو
په هماغه اول سر کې نیت مې جدي و چې همدغه لاره به غځوم خو مطمئن نه وم چې کوګی یم یعنی دغه وړتیا یې لرم که نه ځکه چې د کیسه لیکلو په باره کې په دې تخنیکونو په دې شیانو هېڅ نه پوهېږم البته د کیسو د لوستلو نه مې یو ډول لاشعوري پوهه خپله کړې وه چې کیسه څنګه وي خو په جزئیاتو یې نه پوهېدم یعنی مطمئن نه وم چې دغه څه چې زه لیکم دا کیسې دي که نه دي بیا کله چې هلته مې کار ختم شو کابل خواته روانېدم نو ما په کندهار کې یوه مجله چاپېدله د ښکلا په نامه دغه مجلې مې هر وخت لوستلې هلته د روحي ادبي بهیر یادونه پکې شوې وه او آدرس یې و په لاره کې یو دوې شپې زه په کندهار کې پاتې شوم لاړم هلته د روحي ادبي بهیر آدرس مې پیدا کړ هلته چې ولاړم محمد یار صاحب و صالح محمد صالح و او نور دوستان و چې اوس مې هېر څوک و خو مقصد د دې روحي ادبي بهیر انډیوالان هلته سره راټول و دوی ته مې وویل چې دغسې زه له کجکي راغلی یم او کابل ته روان یم او کیسې مې لیکلي دي دا در سره شریکوم بیا دوی ویل چې والا دا خو ډېره ښه خبره ده سبا ته زموږ د بهیر غونډه ده راځه هملته په یوه کیسه به د کره کتنه وکړو هلته سره له دې چې د کره کتنې دپاره بله موضوع وار له مخکې تعین شوې وه خو ویل چې په دې چې ته مېلمه یې او بیا ځې دغه وار به تاته در کوڅه هلته ولاړم، بیا دا کیسه مې چې ولوستله نقد ورباندې وشو، ښېګڼې بدګڼې بدګڼې راوښودل شوې. او خو په ټوله کې دغه احساس یې راکړ چې دا کار کولی شم، یعنی د کیسې هرکلی وشو. بیا نو له دې ځای چې کابل ته لاړم، هلته کاروان صاحب خو زموږ حساب کلیوال دی، زما د یو عزیز په واده کې مو سره پېژندګلوي شوې وه. البته د کاروان صاحب کتابونه ما پخوا ډېر لوستي وو، مخکې د دېنه چې ورسره وګورم 5-6 کاله مخکې مې د ده کتابونه کتلي وو. هلته چې معرفي شو ورته مې چې د کتابونو یادونه وکړه چې دغه دغه کتابونه د دې ما لوستي دي او دغسې دا شعرونه مې ډېر خوښ شوي دي. نو کاروان صاحب خو ډېر خاکسار انسان دی، هر چا سره په مینه چلند کوي. اما وخت کې ټلیفون نمبر کړی وو، ده ته مې زنګ ووم چې دغسې والا ما کیسه لیکل شروع کړي دي، غواړم افغان ادبي بهیر ته لاړ شم. البته د افغان ادبي بهیر نوم مې په راډیوګانو کې اورېدلی وو. هلته چې ولاړم په دې اوله غونډه کې، هغه وخت کې په تایمني کې د یار مؤسسې په دفتر کې د بهیر غونډې کېدلې، یو سړی مې ولید چې ځوانان ورباندې راټول دي او پوښتنې کوي او دی ورسره خبرې کوي، ځوابونه یې وایي. چې غږ ته مې ورپام شو، ومې پېژنده چې دا خو استاد غزنفر دی، ځکه چې په شګو کې چینه خپرونه ده وړاندې کول، او ما له غږ وپېژنده. بیا مې ورته وویل چې استاده، زه دغسې کیسې لیکم، که وخت لرې یوه کیسه به درته واوروم. وایي صحیح راځه. ولاړو په یوه څنډه کې کېناستو، کیسه مې ورته ولوسته. ده راته وویل، وایي فقط یوه خبر درته کوم چې که له کیسو سره د مینه وي لیکوال به شي، او که د مینه نه وي هسې لیکې بیا ممکن لیکوال نه شي. دغه خبره یې وکړه. نو هماغه و چې له بهیر سره مې تګ راتګ پیل شو، بیا نو د کیسو لیکل ادامه وکړه، او بیا ناولونه شول، او بیا د ماشوم ادبیات او دغسې تر ننه پورې روان یم.
لومړنی اثر د کتاب په بڼه څوک چاپ شو؟
کله چې د افغان ادبي بهیر غونډې ته ولاړم، هلته نو ما کیسې یو څه زر لیکلی، او څه مې خو پخوا په هلمند کې هم لیکلی وي، هغه مې معمولا ډېرې کیسې مې هلته کره کتنې ته وړاندې کولې، یا دغسې به مې لوستلې. نو ګمان کوم چې یو شپږ میاشتې اووه میاشتې وروسته یوه ورځ لیوال صاحب عبدالغفور لیوال راته وویل چې ته د کیسې موږ ته راکړه، موږ باید د چاپ غم وکړو. او زما یې زړه ته نه لوېدل چې په دومره کم وخت کې زما کیسې چاپېږي. بیا هغه وخت کې د افغانستان قلم ټولنه ګمان کوم چې د فعالیت اول کلونه یې وو، نوې تاسیس شوي وه. نو په هماغه اول کال کې زما د لنډو کیسو یوه ټولګه چاپ شوه چې دوزخ په انسان کې نومېده، او د هغه چاپ نو ډېر خوشحاله کړم، بیخي ډېر. لکه د سړي اول اولاد چې وشي ډېر ورته خوشحاله وي، دا هم همدغسې یو احساس و.
ویل کېږي چې د ماشوم لپاره لیکل وای ډېر سخت دي، د خپلې تجربې په اړه راته ووایست.
او واقعا دا هم په تخنیکي لحاظ سخت کار دی، په دې چې د ماشوم سویه باید وپېژنې، د ماشوم ذهني عاطفي او ذهني او رواني وده باید وپېژنې چې په کوم عمر کې شاګردان په کومه سویه کې دي، کوم مفاهیم درک کولی شي، څه شی خوښوي او څه شی نه خوښوي، ژبه باید ورته څنګه وي، کلمې څنګه انتخاب شي، د دوی په ذهن کې د کلمو زیرمه څومره وي. نو دا واقعا ډیر سخت کار دی، او آسانه نه ده چې سړی دغه ټول شیان په پام کې ونیسي. خو بیا هم هڅه مو کړې ده چې هغه لږه ډیره پوهه چې په دې باره کې لرو هغه په لیکلو په وخت کې مراعات کړو.
ما ته یو شی چې د ماشوم په برخه کې، د ماشوم لپاره د لیکلو په برخه کې ډېر مشکل ښکاري، هغه دا ده چې موږ هر څوک په کورونو کې په خپلو لهجو خبرې کوو، خو کتاب مجبور یو چې په یوه معیاري ژبه ولیکو. دغلته د ماشوم لپاره دی زموږ د کتابونو په هدل او در کول مشکله کیشي امدا سنده
مو بالکل دغه سنځه هم ده خو دا په عین حال کې د ماشوم ادبیات او کتابونه چې د ماشومانو لپاره لیکل کیږي که خوانیز کتابونه وي او که د ادبیاتو کتابونه وي یوه دنده یې همدا ده چې ماشومان له معیاري ژبې سره آشنا کړي. نه پوهیږم چې زه دا خپله خوشقسمتي وبولم که بدمرغي وبولم چې ما پښتو په خپله لهجه کې نه ده زده کړې. ما چې مخکې تاسو وویل چې په کابل کې زیږېدلی یم نو زما ترونه او پلارګنۍ ټول په خوست کې وو. دوی سره مو راشه درشه ډېره کمه وه. هغه وخت کې خو تګ راتګ مشکل هم و. بیا خو چې انقلاب شو دوی مهاجر شول موږ په وطن کې وو. نو زما مور د کابل ده دري ژبې ده. زه ټول عمر په دري ژبې محیط کې مور له خپلوانو سره پاتې شوی او پښتو مې په لویینه کې زده کړه. هغه هم داسې چې خپله لهجه مې نه ده زده کړې. څله یوه ملګري څله بل ملګري څله ډېرې خبرې له کتابونو د کتابونو له مطالعې. نو ما دغه ستونزه نه درلوده چې د لیکلو په وخت کې د لهجې او معیاري ژبې ترمنځ انتخاب وکړم یا انډول ته یې پام وکړم. یعنی لیکنې مې په خپله په معیاري ژبه همداسې اتومات کېدلې او د کلماتو د انتخاب په برخه کې دغه مرسته را سره وکړه چې د مختلفو لهجو له ویونکو سره مې ملګرتیا وه. چېرته یوه خبره مثلا د یوه مفهوم لپاره په بېلابېلو لهجو کې مختلفې کلمې لرو که نه، مثلا تادی لرو، بیړه لرو، تلوار لرو، دغه درې کلمې یو مفهوم لري که نه. نو د لیکلو په وخت کې اوس دغه ګټه مې کړې ده چې ګورم په یوه جمله کې مثلا تلوار ښه راځي، آهنګ یا کله کله تا سجه او قافیه جوړوي، بل ځای کې بیړه ښه لګېږي، بل ځای کې مثلا تادی ښه لګېږي. هم د کلمو د تکرار مخه په دې رقم نیول کېږي، هم نثر ورسره ښایسته کېږي او د نثر آهنګ او موسیقي او دا شیان هم ورسره ښه کېږي. نو زه فکر کوم چې په دې حساب ستونزه نه لرم.
تاسې تر اوسه پورې خبرې کوئ له ما سره، ډېرې خبرې په لیکوالي وکړې، حال دا ده چې تاسې د مسلک له نظره ډاکټر وئ، یعنی شروم دا مو په دې برخې کې ویلی دی، د کوم یو اثر در باندې ډېر دی د طبابت که د لیکوالۍ؟
والله ما په یوه مرکه کې دا خبره کړې وه چې زه فکر کوم چې زما اصلي مسلک لیکوالۍ ده، ځکه چې که ډېره موده کیسه ونه لیکم داسې فکر کوم چې یو شاعر رانه ورک دی، سربداله غوندې وم. خو د دې اوس تقریبا څلور پنځه کاله کېږي چې له طبابت لرې یم، کار نه پکې کوم، نه ورپسې خفه کېږم. نو فکر کوم چې لیکوالۍ زما دپاره اول ځای لري.
او تاسې عربي ښوونځی عربي پوهنتون یادونه هم وکړه، د نظامي مسایلو په اړه سره ته وایس، نظامي توب په پوځ کې اوسېدل هغه درته څنګه و؟
والله زه فکر کوم چې اصلا زه ورته جوړ نه وم، ځکه چې په نظامي برخه کې چې څوک کار کوي هغه باید ډېر حساس نه وي، عاطفي دغه ونه لري، چلن ونه لري. حال دا چې څوک چې له ادبیاتو سره کار لري په هغه باندې بیا عاطفه غالبه وي. نو زه چې ګورم هېڅ ورته جوړ نه وم، او چې عربي ښوونځي ته ولاړم هم په وچ زور ولاړم. ټول مخالفو ورونه مې پلار مې ټوله ویل چې مه ځه، خو ما یو ضد اخیستی و ولاړم. خو چې څنګه ولاړم یو څو میاشتې وروسته ډېر پښیمانه وم. خو مجبور وم چې مکتب تر پایه پکې ووایم. یعنی داسې محیط و چې زما اروای سخته وځپله. په زلمکیتوب کې هغه وخت کې څوارلس کلن وم چې عربي ښوونځي ته ولاړم، په داسې وخت کې چې د انسان په بدن کې بیولوژیکي تغییرات په وجه یو ډول باغیتوب پیدا کیږي، یو ډول د خپلواکۍ او د استقلالیت حس پیدا کیږي. موږ هلته داسې وځپل شو، دغه احساسات مو داسې وځپل شول چې تر ننه پورې خپل چلند او په خپل اروا کې آثار حس کوم.
له دې سره سره کومه داسې جالبه خاطره هم لري دي هر بیشوزی ده دوری؟
او دست خود دیر خطره دی. مثلا تو دی اول هفته که چه عربی خوانزی تولارو نو درسون لانه و شروع شوی را تا یواز نظامی تعلیماتو دقا تعلیم قدم و جمع نظام بود چه بولی دقا و نور رو درس خانه که یا پو سنف که ناستل درس شنه و مقصد ویلی چه که نی. او په دې وخت کې ما باندې سخته تبه راغلی وه، ستونی مې خوږېده ډېرې، تبې د وجه مې سرم ګنګ سو، سر مې په میز داسې ایښی و. یو وخت کې ډېره درنه څپېړه مې خوړه، خو مخ مې پر میز ایښی و. دا څپېړه چې راباندې ولګېده، یوه خوا دا څپېړه، بل خوا دغه کلک میز، سخت ژوبل کړم او سر مې پورته کړ چې د ټولي قمندان مو زیاړې وکړې چې دا د خوب ځای دی که د درس ځای دی. ما ورته وویل چې قمندان صاحب خو څه شی ووایي، درس خو لا شروع نه دی، نه کتاب لرو نه کتابچه لرو، کېنه وایي. خو خیر، خو درسونه شروع شول. یو څو میاشتې چې تېرې شوې، د سرې د معلومولو دپاره امتحان واخیستل شو. زموږ په دوره کې 1200 کسان وو، 1200 شاگردان په دې یوه دوره کې وو. ټولو کسانو کې 2 کسانو پوره نمرې اخیستې وې چې یو پکې زه وم. بیا د عربي ښوونځي قمندان، بیا د هغې نه وروسته بیا د ټولي د قمندان په څېره کې مې دغه پښیماني لیدله. په خوله خو هېڅکله نه ویل، خو چې کله ورسره مخ کېدم داسې مې احساسول چې هغه څپېډه به وریادېږي.
تاسې هم ډاکټر یاست، هم نظامی تجربه لري، په دواړو برخو کې مون څه لیکلي دي کنه؟ په طبابت کې اول کراته وای چې د طب په برخه کې مون څه لیکلي یا ژباړلي دي او کنه؟
د طبابت په برخه کې مې مقالې لیکلي یا ژباړلي دي، او یا د داخله ناروغیو د تشخیص او درملنې کتاب دی چې هغه مې له 2 نورو ډاکترانو سره په ګډه ژباړلی. تقریبا غټ کتاب دی، 1200 مخه کتاب دی. نور نو داسې مقالې مې پکې لیکلي او ژباړلې هم دي. د نظامي په مسایلو کې خو ما تخصصي زده کړه نه ده کړې. په عربي ښوونځي کې خو همدغه د مکتب درسونه وي، فقط یو 2 مضمونونه نور نظامي وي چې تکتیک او انداخت، هغه نو ډېرې ابتدایي خبرې وي. په نظامي برخه کې داسې پوهه نه لرم چې څه پکې ولیکم.
ډاکټران له ډېرو عجیبو غریبو خلکو سره مخامخ کیږي، حتما دلته کومه جالبه کیسه لري؟
والا او جالبه کیسه خو ډېرې دي. د مراجعینو په حیث کې جالبه کیسه خو یوه داده چې په هلمند کې څو هلته د خلکو صحي ستونزې بیخي ډېرې وي. یوه مېرمن یې راوستله چې زیږون وروسته یې ډیره وینه تللې وه او بیخي په شاک کې وه. یعنی د وینې دغه نورمال اندازه د هیموګلوبین باید 1200 نه پورته وي، او د دې تقریبا شپږ اووه ملي ګرامه وه. نو د دې لپاره ضرور دا وه چې باید وینه ورته ورکړل شي. اوس میړه ته یې ورته وایي چې وینه ورکړه، هغه وایي چې نه زه خپله مریض یم، زه وینه نشم ورکولی. خو ورور یې ډېر ګلالی ځوان و، هغه راغی، هغه چې ورته وینه ورکړه مور یې نه پرېږدي چې نه ولې دې وینه ورکړه. او دغه ځوان چې دی طالبانو سره په خط کې پروت و، یعنی دغه جنګیالی و، چې هر څه ورته وایي چې اوس خو دا خور یې مري، وایي مړد شي په موږ څه زما زوی دې وینه نه ورکوي. ورته وویل چې خو ګوره، دغه زوی دې هره ورځ هلته په خط کې پروت دی، هره شیبه د دې احتمال شته چې دی ولګېږي، ټپي شي، وینه یې لاړ شي، یا خدای مکړه شهید شي. وایي چې شهید شي، یا خو خدای بیا اجر ورکوي. نو ورته وایي چې که دا خور ته وینه ورکوي، د خور ژوند وژغوري، په دې کې تاسې اجر نه وینئ، وینه خو په دې مشکل سره مو د سړی قانې کچ وینه ورکې او خوري بیا خشوه همدغسې حالتونه مو لیدل چې مجبور شو چې په کیسو کې ولیکو. یا مثلا یو کوچی و راغی د زړه عدم کفایه یا هارت فیلر تکلیف و چې ګورم چې ستا نښې اخیستی شونډې تورې اوښتي دي نوکانې تورې اوښتي دي خو معاینات مو وکړل نسخه مو ورکړه ورته ویل چې مالګې نه به بیخي لرې ګرځي مالګې نه مطلق پرهیزي دی وایي چې شانو د غوښې بې مالګې خورم ورته وایم و وایي لوبیا به هم بې مالګې خورم وایم و وایم هر شی هېڅ شي که به مالګه نه اچوئ هر شي شانو بېنډۍ هم بې مالګې خورم آخر کې ویلې دی چې دی خو ډېر ساده دی ما یې ګوره ما که په میرمون کې دی مالګه وه ځینې لرې تښته یو دم له خندا شین شو ښه ښه وایي چې او ډاکتر صاحب ویلې اوس مې سر په خلاص شو نو دغسې کېږي کېږي په دې پرکټس کې
جالبه قصه وه شه اوس دې خپلو آثارو په ارتباط راته ووایه څومره آثار مو چاپ شوي دي په کومو کومو برخو
نه پوهېږم چې مجموعي تعداد به یې څه وي خو څلور ناولونه مې چاپ شوي دي دو ناولونه هم د ماشومانو یا زلمکیو دپاره د شپږ او د لنډو کیسو دوې ټولګې دي د مقالو یوه ټولګه ده یو یونلیک دی د لیکوالۍ عملي لارښود په نوم یو کتاب دی نور د ماشومانو دپاره د لنډو کیسو کتابونه دي چې اته کتابونه دا دي او ځینې نور کتابونه مې د ځینو پروژو دپاره لیکلي دي د ماشومانو دپاره چې په هغه کې د چاپېریال ساتنې او د حفظ الصحې او د دغه مسایلو باندې فوکس شوی دی.
ډاکټر صاحب درته معلومیږي چې کوم کتاب مو ستاسو په نظر خلکو ډېر خوښ کړی دی؟
فکر کوم چې یو خو د ماشومانو لپاره یو ناول دی د زلمکۍ دپاره جادوی سفرونه د هغه په باره کې ډېرو خلکو ویلي دي. د ځانمرګې ناول هم د ډېرو خوښ شوی دی او د لیکوالۍ عملي لارښود په باره کې هم چې د ځینو لوستونکو تبصرې وینم فکر کوم چې خوښ کړی دی.
تاسو په پیل کې وویل چې د تلویزیوني خپرونو لپاره لیکنې کوئ یا د نصاب لپاره لیکنې کوئ د دغو خپرونو په اړه یو څه زموږ اورېدونکو ته نور معلومات ورکړئ؟
د تلویزیوني خپرونو دپاره سکرپټونه لیکم البته درسي محتوا د هر مضمون مسلکي کسان برابروي او زه بیا هماغه محتوا د ډرامې په شکل په سکرپټ کې ځایوم چې هم په زړه پورې وي هم هغه د عاطفي اجتماعي مهارتونو موضوع په کې وي. دغه سیلی کو بیا دا په تلویزیون کې ثبتېږي په سټوډیو کې هم په تلویزیونو کې خپرېږي او هم په ټولنیزو رسنیو کې.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي موږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشه د اقتصاد د سیاست اجتماع که د حقونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.